السلام علیکم د ازادي رادیو د ماپښین د 2 بجو یو ساعت پښتو خبرونه ته مزفر به زهر هرکلی کوم چې په تخنیکی چارو کې طاهر روشن را سره مل دی. په دې خبرونه کې د هغه 50 تنو د اعدام په اړه مو خبرو چې ټاکل سوی په کابل کې په علني ډول په دارو تړول سي. له افغانستان سره مو د امریکا د پوځي مرستو په اړه هم خبر وو. خو لومړی خبرونه لرو. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د اسلامي دولت وسلوال تیره شپه د امریکا په مشرۍ ائتلاف د سختو بمباریو وروسته د سوریې له محاصره کړي شمالي ښار کوبانی له ځینو برخو څخه ووتل او هندي چارواکو نن د اټومي تاسیساتو یو ساتونکی وروسته له هغه ونیو چې خپل درې تنه ملګري یې پټ ووژل. تر دې وړاندې قسیم سولمال ته ور ورکوو چې د افغانستان مهم خبرونه واوروي.
په سرکم څو مهم سرټکي. هغه شپښتنه چې ټاکل سوی نن په کابل کې اعدام سي لا هم نه دی اعدام سوی. په هلمند کې په موټر بم چاودنه کې نن درې تنه وژل سول او 19 نور ټپیان سول. او دفاع وزارت وایي متحده ایالات په روان کال تر پایه د افغانستان امنیتي ځواکونو ته 2 شپېته هلیکوپټر ورکړي. د هم بشپړ خبرونه. د حبیب استالف په نامه سړی تښتونکی او د پغمان د وروستۍ پیښه 15 تنه عاملین لا هم نه دی دم سوي. ټاکل سوی و دغه کسان نن په کابل کې دم سي. د کابل د پلچرخي زندان ته څیرمه د دغه مجرمینو د اعدام لسیمې د ازادي راډیو خبریال وایي د کسان د نامعلومو دلایلو له امله بیرته زندان ته وړل سوي دي. په ورته وخت کې د بشري حقونو سازمانونو د افغانستان له حکومت غوښتي چې د دغه مجرمینو د اعدام حکم وځنډوي. له دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هم د افغانستان له جمهور رئیس څخه غوښتنه کړې وه چې د مرګ د سزا مخنیوی دی وکړي. خو افغان چارواکي وایي چې د مجرمینو ته ورکړل سوی سزا به نه عملي سي. چارواکي وایي د هلمند په مرکز لشکرګاه کې نن تر غرمې مخکې په موټر بم چاودنه کې درې تنه وژل سوي او 19 نور ټپیان دي. د هلمند والي ویان دومر ځواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ونه ویل چې وژل سوي کسان څوک دي، خو زیاته کړه چې په دغه پیښه کې 19 ملکیان او 2 پولیس ژوبل سوي دي. چارواکي دغه راز وایي چې د حمله د عبدالله خان په نامه د خانشین او نوزاد ولسوالیو د مخکینی امنی قمندان د کور مخ ته سوي او په خپل دای هم پکشي ټپي سوي دي. د دې حمله مسولیت روسو کومي ډلې په غاړه نه دی خسته. ولسمشر اشرف غنی احمد زی پر رسنیو ژغ کړی چې د فساد د فرهنګ ته نزغملو لپاره د پراخ بحثونه جوړ کړي. د ولسمشر د ویاند له دفتر په خبري سوي خبر پاڼه کې راغلي چې شغل احمد زی دغه څرګندونې په لوی څارنوالۍ کې د اصلاحاتو د راوستلو په هدف یوې جوړې سوي غونډې ته وکړي. خبر پاڼه د ولسمشر په حواله زیاتوي چې وایي افغانستان یو اساسي فرهنګي بدلون ته اړتیا لري څو د فساد د فرهنګ مخه ونیول سي او له فساد سره د مبارزې فرهنګ پیاوړی سي. ولسمشر اشرف غنی احمد زی تیرونه ویل چې د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد موجودیت ته اشاره وکړه او ویل چې په دغو ادارو کې باید اصلاحات راسي. دفاع وزارت وایي د امریکا متحده ایالات به د روان میلادي کال تر پایه 2 شپېته هلیکوپټري افغان امنیتي ځواکونو ته ورکړي. د دغه وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه الوتکې له امریکا سره د مخکینی توافق له مخې د افغانستان دفاع وزارت ته سپارل کیږي.
در چارچوبات توافقاتی که وزارت دفاع
دی وی د امریکا له متحده ایالات سره د دفاع وزارت د توافقاتو لمخې ټاکل سوی 2 شپېته امریکایي هلیکوپټری د روان کال تر پای افغانستان ته ورکړل سي. نوموړی وایي د افغانستان هوایي ځواک به د 2014 میلادي کال تر پای دومره مجهز سي څو وکړی سي خپلې اړتیاوې په خپل پوره کړي. او د روزګان سیمې چارواکي وایي یو ځوان په دغه ولایت کې د خپل کورنۍ شپږ غړي په ډزو وژلي او 2 تنه یې ژوبل کړي دي. د روزګان د امنیت قمانداني جنايي مدیر ګلاب خان نازدی رډو ویل چې دغه کس نن سهار خپل پلار خور او څلور رونه د مځکه پر سر د شخړو لامل وژل دي. نو موړی وایي دغه ځوان هم روسته د خپل کورنۍ لخوا وژل سو. د پیښه د روزګان په مرکز ترینکوټ کې سوي ده. دا د افغانستان مربوط کورنۍ خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه له جانقه الکوزینه.
د اسلامي دولت وسلوال تیر شپه د امریکا په مشرۍ ائتلاف د سختو بمباریو وروسته د سوری له محاصره کړي شمالي ښار کوباني له ځینو برخو څخه ووتل. په لندن کې د سوری د بشري حقونو څارونکو ډله وایي د اسلامي دولت وسلوال نن هم د ترکیې پولې ته نږدې د کوباني ښار په ختیځو او جنوب ختیځو برخو کې په جګړو بوخت دي. دا ډله وایي د اسلامي دولت وسلوال په بشپړ ډول د ښار له لویدیځ څخه وتلي دي. د سوری لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفان میستورا په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د کوباني ښار له کوردي ځواکونو څخه د ملاتړ لپاره د عاجل اقدام وکړي. په ترکیه کې مظاهره کوونکو د حکومت په دې پریکړه چې له کوباني ښار څخه دفاع نه کوي له پولیسو سره نښتې کړي او لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي دي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ترکیې له صدراعظم محمد داود اوغلو سره د ټلیفون له لارې د اسلامي دولت د وسلوالو پر وړاندې د ترکیې د بې تفاوتۍ په اړه خبرې کړي. د کوباني کورد اوسیدونکو چې د ترکیې له کردانو سره تړاو لري په تیرو دریو لسیزو کې د ترکیې د پوځ پر ضد جګړې کړې دي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې نن په سړک کې د ښخ شوي بم په چاودنه کې د ماشومانو د ګوزڼ یا پولیو د کمپاین یو کارکوونکی او د هغه وراره مړه شول او یو بل کارکوونکی ټپي دی. چاودنه د مومندو قبایلي سیمې علي نګر کلي کې شوې او په دې سیمه کې وسلوال طالبان فعال دي. تر اوسه کومې ډلې د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. طالبان د پولیو د واکسین پر کارکوونکو حملې کوي او فکر کوي چې دوی د امریکا لپاره جاسوسي کوي. د دوشنبې په ورځ په پېښور کې یو روغتون ته نږدې بمي چاودنه کې چې د پولیو یا ماشومانو د ګوزڼ د کمپاین کارکوونکي پکې کار کوي دوه کسان وژل شوي وو. هندي چارواکو نن د اټومي تاسیساتو یو ساتونکی وروسته له هغې ونیوه چې خپل درې تنه ملګري په ډزو ووژل. تر اوسه نه ده څرګنده چې ساتونکي ولې د تامیلنادو ایالت د کلپاکام اټومي تاسیساتو په لس کیلومترۍ کې د مرکزي صنعتي امنیتي ځواک په اړه کې په خپلو ملګرو ډزې وکړې. د امنیتي ځواک یو ویاند وویل ساتونکو سهارنیو دندو ته تیاری نیوه چې ډزې وشوې. نیول شوی ساتونکی 43 کلن ځوان د امنیتي ځواک تجربه لرونکی غړی دی. دا ځواک د تاج محل تاریخي ځای او هستوي تاسیساتو په ګډون په هند کې د مهمو حکومتي ودانیو ساتنه کوي. د نن ورځې په پیښه کې 2 نور ساتونکي ټپیان شوي دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د خپل هیواد له پوهنتونونو وغوښتل چې نور بهرني زده کوونکي او استادان د جذب کړي. روحانی په انګلیسي ژبې د یو پوهنتون د جوړېدو، د ایران د اکاډمیک ژوند او په نړیواله ټولنه کې د دې هیواد د لا مطرح کېدو وړاندیز وکړ. د ایران جمهور رئیس دا څرګندونه د هیواد د تعلیمي کال د پیل په وینا کې وکړه چې تېره شپه د ملي ټلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپره شوه. روحانی د محافظه کارو هغه بیره رد کړه چې وایي له بهرنۍ نړۍ سره د زیات تماس په نتیجه کې به جاسوسۍ ته لار خلاصه شي. که څه هم چې د تهران پوهنتون د بهرنیو څېړنو په څانګه کې په انګلیسي ژبې تدریس کېږي، خو په اسلامي جمهوریت کې د انګلیسي ژبې هیڅ پوهنتون نشته. د روسیې پولیس وایي د شمالي قفقاز په ستونزمن ولایت داغستان کې درې تنه مشکوک وسلوالو په یوې امنیتي پوسته کې وژلي. انټرفاکس خبري اژانس د امنیتي چارواکو په حواله وویل وسلوالو یو موټر غلا کړی و او نن سهار د خدبا غرني کلي امنیتي پوستې ته نږدې پر پولیسو ډزې وکړې. راپورونه وایي پولیسو درې واړه وسلوال په ډزو وژل، خو دوی ته کوم زیان نه دی اوښتی. دا راپورونه مستقلو منابعو نه دي تایید کړي. داغستان چې د چچنیا په ګاونډ کې پروت دی د شوروي اتحاد له ړنګېدو راهیسې پکې د اسلامي وسلوالو شخړې، تنظیم شوي جرمونه، سوداګریزې لانجې او قومي دښمنۍ روانې دي. او تمه ده چې په کیمیا کې د نوبل جایزه نن اعلان شي. د سه شنبې په ورځ په فزیک کې د 2014 کال نوبل جایزه درې تنو جاپاني ساینس پوهانو وګټله. دغو ساینس پوهانو ته د 1.1 میلیون ډالرو په ارزښت جایزه د لږې انرژۍ مصرفونکو ګروپونو یا لیډ د کشف په بدل کې ورکړل شوې ده. د اکتوبر په شپږمه د دوشنبې په ورځ برتانوي ساینس پوه جان او کیف له دوو نارویژني ساینس پوهانو سره چې ښځه او خاوند دي په ګډه په طب کې د نوبل جایزه ترلاسه کړه. دغو ساینس پوهانو د ماغزو په برخه کې څېړنه کړې چې په نتیجه کې به د الزایمر ناروغۍ درملنې لپاره لار هواره شي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
لکه چې په خبرونو کې مو واورېدل، ټاکا سوی نن په کابل کې هغه 15 تنه په دار وځړول سي چې په پغمان کې په غلا او په ډله ییز جنسي تیری تورن دي. زموږ همکاران سیمې ته ورغلي او له تازه جزئیاتو به مو خبر کړي. د امریکا حکومت افغانستان ته 2 شپېته هلیکوپټرې ورکوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي
توافقات که وزارت دفاع و ایالات متحده آمریکا دارند در چارچوب امو توافقات و امو کمپین پلان که از دو بال هلیکوپتر ساخت ایالات متحده آمریکا به افغانستان قرار است که تا پایان سال جاری داده شه.
پاکستانی طالبانو د داعش وسلوالی ډلې څخه ملاتړ شولې. د دې پریکړې اغیز به پر افغان طالبانو سوې. افغان پوځي کارپوهان وایي
دا زړه خبره ده. دا د دوامدار نه ده ځکه چې موږ د سنای جمهوریت نن د دې مستمن په دې باندې چې بار څنګه کیږي افغانستان کې باید څه لرې.
په دوه مې مې کې د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. 2:19 پروګرامونه هم لرو. کرا سره ملوسي او وخت او نور مطالبه هم درته وړاندې کوم. تاسو آزادي رادیو ته غوږ نیسئ چې هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 2 بجو په منځنۍ سپه 12:29 او پر اف ام پر 100.15 په صاف اواز اوریدل کېږي. لکه څنګه چې خبر یاست، ټاکل شوی نن په کابل کې هغه 15 تنه چې په پغمان کې د غلا او په ډله ییز ډول په جنسي تیری تورن شوي ول اعدام سي. د اعدام سیمې ته له ژمنې سره سم رسنۍ هم ورغوښتل شوې وې. زموږ همکار رحمت افغان سیمې ته ورغلی دی او اوس په ټلیفون را سره دی. ښاغلی افغان، که موږ ته وایست آیا دغه کسان اعدام سوال کنه؟ نور تازه جزئیات څه دي؟ بله بله شغل افغان که تاسی لطفا خپل موقع تلاش تغییر ورکی زی که تاسی آواز سمنا وریدل کیجی او لجستون زیزی پا آواز کمو. بله لبعد مرغه تلفون اړیکه پریس ولا تاسو خبري چې د اگست پر درویشم دروشته منیټ د پولیسو په کالیو کې د وسلوالو کسانو یو ویډلې د پغمان ولسوالۍ په یو سیمه کې دوه موټر ودرول لس پرلې څخه هزار او پیسې اغلا کړې او په سورلې کې پر څلور شزو چې یو پکښې حامله و جنسي تیری کړی دی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی حتی د وروستۍ محکمې د حکم له مخې د دې خلکو د مرګ د سزا غوښتنه کړې وه او د خپلې کاري دورې له ختمېدو یوه هفته مخکې د دې خلکو د اعدام حکم لاسلیک کړ. اوس حکومت دا پریکړه کړې ده چې دوی به نن په کابل کې د پل چرخي په زندان کې دغه کسان د پیښې د متضررینو د کورنیو مخ ته د دوی یعنی د دوی په وړاندې او هم رسنیو ته بلنه ورکړل سوې ده چې په دغه مراسمو کې اشتراک وکړي. دوی ورغوښتي وو چې دوی به پالاني ډول په دار وځړول سي. اوس بیا هم زموږ همکار سره موږ اړیکه ونیوله. رحمت افغان مشتنور جزئیات راکوي چې دغه کسان اعدام سول کنه.
پغمان د پیښې پنځه تنه عاملین همدارنګه مشهور غال حبیب طریفای د پولیسو په زندان کې د هغه زندان د اعدام لپاره د زندان په حویلۍ کې هلته مراسمو لپاره ځای نیول سوی و او دغه مراسمو خبریالان همدارنګه ځینې حکومتي چارواکي هم وربللي وو. نو د نامعلوم دلیل له امله دغه اعدام په هغه ټاکل شوي ځای کې ترسره نه شو. د شاوخوا یوه نیمه بجې په شاوخوا کې بندیان په هغه مرکزی بندیان چارواکو له ځان سره وړل او یو نامعلوم لوري کې وړل. نو چارواکو داسې خبریالانو ته داسې معلومات ورنه کړل چې دوی د څه لپاره دغه اعدام ځنډولی ده او دا هم یو نه ویل چې د کوم.
بله بله و موریدل چې زموږ همکار رحمت افغان چې پلچرخي تر ورغلی دی ترسو د پغمان د پیښې د عاملینو د اعدام مراسم یا دغه پروګرام لنیږدو وګوري. زموږ همکار وویل چې د نامعلوم دلیل له کبله امنیتي ارګانونو دغه کسان له دې سیمې څخه وړي دي او هغوی ته یې تر اوسه پورې په دې اړه هم نه دي ویلي چې دغه کسان به څنګه اعدامېږي او آیا بیرته به دوی ته پسله فلمونه او څنګه ورکوي او کنه. په دې اړه په نور خبرونه کې هم که وخت سره وو او نور جزئیات مو پیدا کړل تاسو سره به شریکو. په همدې حال کې د دغه اعدامونو په اړه راځي د یو شمیر افغانانو نظرونه واورو چې عام خلک د دغه کسانو د اعدام یا د نه اعدام په اړه څه نظر لري په ګډه به واورو.
زما نوم عبدالجلیل دی. سیر تخلص کوم. دا یو مذهبي یو سنتي وطن دی. په دغه سي وطن کې نه بيخي په هر ځای کې چې اوس مثال په هند کې پیښیږي لیکن مجرمین چې هر څوک یې هغه مجازاتي دي.
هغه چې په شریعت کې راغلي په قانون کې راغلي دي او ستري محکمې او رئیس جمهور جزا ورکړې ده باید عملي شي. د نوي حکومت څخه زموږ دا خواهش ویل ده چې باید تطبیق شي.
زما ډاکټر صاحب اشرف غنی څخه دا غوښتنه ده چې دی بایي چې دا بې وزدي خلکو د ناوس خلکو سره دی بایي چې کومک وکړي دا خلک ژر تر ژره اعدام شي.
بله په همدې حال کې د بشري حقونو سازمان هیومن رایټس واچ د افغانستان له ولسمشر څخه غوښتنه کړې ده چې د پغمان د جنسي تیری په قضیه کې د نیول سوو کسانو د اعدام پریکړه دی وځنډوي. مخکې له دې سازمانه د بخښنې نړیوال سازمان هم غوښتنه کړې وه چې دا خلک د نه اعدامېږي. د بخښنې نړیوال سازمان مجرمینو ته د مرګ سزا ورکولو پر خلاف دی. ملالۍ بشیر نور جزئیات ورکوي.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ چې مرکز په امریکا کې دی د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غنی احمد زید څخه غوښتنه کړې ده چې د پغمان د جنسي تیری د قضیه د مجرمینو محاکمه یو څو نیمګړتیاوې لري نو لدې کبله پر مجرمینو د اعدام حکم باید وځنډول شي. ټاکل شوی د هغه خلک چې په پغمان کې پر زنا او غلا او محاکمه شوي دي نن اعدام شي. د هیومن رائټس واچ په وینا جمهور رئیس اشرف غنی باید د پولیسو په دفتر او قضایي سیستم کې د دې قضیه لپاره به پرې څېړنیزه سفر مخبوزی. لدی مخکې امنیسټی انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان هم د دې خلکو د اعدام د حکم د فسخه کولو غوښتنه کړې وه. د آسیا په برخه کې د امنیسټی انټرنیشنل مرستیال رئیس ډیوډ ګریفټس ازادي راډیو ته وویل لومړی دا چې په محکمه کې دا قضیه د زنا په توګه وڅېړل شوه، نه د اصلي جرم جنسي تجاوز په توګه. امنیسټی انټرنیشنل په هر حال کې د مرګ د سزا پر ضد دی. زما په فکر دا سزا بی رحمه وه او د یو انسان څخه د ژوند د حق اخیستلو په معنا ده. امنیسټي غواړي دا حکم د رئیس جمهور لخوا وځنډول سي تر څو په دې قضیه کې د اعدام د حکم څېړنه او لسره کتنه وسي.
The
Human Rights Watch او Amnesty International په وینا جمهور رئیس غنی ویلي چې د افغانستان قضایي سیستم به اصلاح کوي او دا قضیه یو امتحان ده. د اگست په 23مه د پولیسو په کالو کې د وسلوالو کسانو یوې ډلې د پغمان ولسوالۍ په سیمه کې دوه موټر ودرول، له سورلوی څخه یې زر او پیسې غلا کړې او په سورلوی کې پر څلورو ښځو چې یوه پکښې حامله وه جنسي تیری وکړ. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي حتی د وروستۍ محکمې د حکم مخکې د دې خلکو د مرګ د سزا غوښتنه کړې وه او د خپلې کاري دورې له ختمېدو یوه هفته مخکې د دې خلکو د اعدام حکم لاسلیک کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دا خلک کېدای سي نن اعدام سي.
جنایتکارای که د قضیه پغمان دز داشته قرار گزارشه ای افراد یعنی بالایشان دستور اعدام عملی شوه، اما جزئیات دقیق نداریم که به کدام ساعت.
هیومن رایټس واچ وایي د بشري حقونو په ټولو نړیوالو توافق لیکونو کې چې پر ځینو یې افغانستان هم لاسلیک کړی دی د ډیرو جدي او ظالمانه جنایتونو لپاره د مرګ سزا چې مخکې محکمه تر ټولو نړیوالو عدلي معیارونو تیر سوي وي جایزه ګڼلې ده. خو هیومن رایټس واچ وایي چې د پغمان په جنایي قضیه کې محکمه له دې معیارونو ډیره لرې پاتې سوې ده.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په سمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2296 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
تاسو ازادي رادیو ته غوښښ ک د انټرنیټ اسانتیا لري تاسو کولی سئ دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم وګورئ پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. اوس موږ سو یو بل موضوع ته چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې متحده ایالات روان میلادي کال تر پایه 25 هلیکوپټري د وزارت تور کوي. د امریکا دفاع وزارت تازه اعلان کړی چې ډیر ژر به دغه هلیکوپټري د افغانستان هوایي ځواکونو ته وسپاري. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د چهارشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا هلیکوپټري د افغانستان هوایي ځواکونو تر یو حده پیاوړي کوي. جزئیات نسیم شفق راپور کوي.
د افغانستان دفاع وزارت تمه لري چې د دې هیواد هوایي ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پایه دومره پیاوړي شي چې د دې هیواد په دننه کې ورته اړتیا لیدل کیږي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هلې ځلې پیل کړي چې د افغانستان هوایي ځواکونه سمبال او امنیتي ګواښونو ته ځواب ووایي. د ښاغلی عظیمی په خبره امریکا د افغانستان دفاع وزارت ته 25 هلیکاپټري ورکوي او له دې سره بعد د هیواد هوایي ځواکونه تر یو حده پیاوړي شي. دای وی د افغانستان له دفاع وزارت سره د امریکا د شوی موافقې لمخې د 2014 میلادي کال تر پایه او د 2018 میلادي کال تر لومړۍ پوري باید د دې هیواد هوایي ځواکونه دومره پیاوړي شي چې داخلي اړتیاو ته ځواب ووایي. په دې مرستو کې به جنگي الوتکې او د ځمکنیو ځواکونو د ملاتړ لپاره نورې الوتکې هم شامل وي. له امریکا سره د پخوانی موافقې لمخې به دا 25 هلیکاپټرې د روان میلادي کال تر پایه افغانستان ته ورکړی شي. جنرال عظیمی سرګند کړه چې دا هلیکاپټرې امریکایي دي خو په دې اړه ډیر جزئیات ورنه کړل. د امریکا متحده ایالاتو تازه اعلان کړی چې دا هلیکاپټرې افغانستان ته ورکوي تر څو هوایي ځواکونه پیاوړي شي. امریکا له افغانستان سره د دې مرستې اعلان په داسې حال کې کوي چې څو موده مخکې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتی او دفاعي سند لاسلیک شو. د ویلز په غونډه کې هم د دې سند لاسلیک کول او په شفاف ډول د نړیوالو مرستو پر لګولو او خط سارنه ټینګار شوی و. په عین حال کې د پوځي چارو سیډونکو وایي چې دا هلیکاپټر د افغانستان د هوایي ځواکونو په پیاوړتیا کې مهم رول نشي لوبولی. جنرال عتیق الله مرخیل هم ورته نظر لري او ټینګار کوي چې امریکا او ناتو باید د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره غښتلي ګامونه اوچت کړي.
چېرته رښتیا هم کومک کوي د افغانستان سره به هغه شکاري دي هغه حجومي هغه تیاري نمبر دي هغه د تشپل دي هغه ترانسپورت دي هغه ماروي هلیکوپترونه دي هغه باید کومک ورته دی ته وایي قوه وایي سلطانه څو هلیکوپتره هغه قوه وایي نشي کېدی او د هغو وظایف ډېر محدود دي.
امریکا تر دې وړاندې هم یو شمېر هلیکاپټرې د افغانستان له دفاع وزارت سره مرسته کړي، خو افغان چارواکي وایي چې د دې هیواد هوایي ځواکونه د متحده ایالاتو او ناټو پراخو مرستو ته اړتیا لري. افغان چارواکي او پوځي څېړونکي وایي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره باید د دې هیواد هوایي ځواکونه دومره تجهیز شي چې وتوانېږي په یوازیتوګه له خپل هیواد نه دفاع وکړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان مو اورېده. خودم غړی تاسو د ازادي رادیو ته غواړئ چې د سهار د 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې نشرات لري او د پمنځنۍ چپه د ولس پر نوې پټول افغانستان کې او د اف ام پر 3.5 چپه صاف هوازي اورېدلای شي. ورسو یو بل امنیتي مسله ده. د امنیتي او پوځي چارو افغان څېړونکو لدایش سره لدایش وسلوالي ډلې څخه د پاکستاني طالبانو عملاتړ د پاکستاني استخباراتو یو نوې دسیسه بولي. افغان څېړونکو په دې نظر دی چې پاکستان غواړي له دې لارې د نړیوالې ټولنې څخه مالي مرستې ترلاسه کړي. پاکستاني طالبانو په دې وروستیو کې د داعش وسلوالي ډلې سره چې په عراق او سوریه کې جنگیږي خواخوږي وشو او په خپل پلویانو یې غږ وکړ چې د دې ډلې ملاتړ وکړي. په ورته وخت کې د پاکستاني طالبانو مشر مولانا فضل الله په یو تازه بیان کې ویلي چې د دوی فعالیتونه د ملا محمد عمر تر مشرۍ لاندې کېږي. یوسف صدران د دې موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د امنیتي او پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د داعش وسلوالي ډلې څخه د پاکستاني طالبانو د ملاتړ ډېر اغیزه به پر پاکستان وي. دوی وایي پاکستان غواړي په دې سره نړۍ ته وښيي چې د وسلوالو له خطر سره مخ دی او نړیوال باید په دې برخه کې د پاکستان مالی ملاتړ وکړي. د امنیتي چارو کارپو جنرال عبدالهادي خالد د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان د پاکستان په لاس جوړ شوي، دا ملاتړ د پاکستان په خوخه کړی او هغه څه وایي چې د پاکستان خوښوي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان د طالبانو په جوړولو کې لاس درلود. نو ځکه اوس ویلی شو چې پاکستانی طالبان اوس هم د پاکستان د استخباراتو په اشاره له داعش څخه خپل ملاتړ اعلان کړی تر څو نړیوالې مرستې ترلاسه او د بودیجې کسر پوره کړي.
ښاغلی خالد وایي که داعش وسلوال د پاکستاني طالبانو په مرسته تر پاکستان او افغانستان را رسیږي نو ډېر احتمال شته چې د پاکستان د حکومت له کنټرول ووزي او بیا یې هم ډېر زیان پاکستان ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني طالبانو د تېرې شنبې په ورځ له خپلو پلویانو وغوښتل چې په منځني ختیځ کې د هغو کمپاین سره مرسته وکړي چې غواړي اسلامي خلافت رامنځته کړي. په همدې ډول د پاکستاني طالبانو ویان د لوی اختر د مبارکۍ په پیغام کې داعش وسلوالي ډلې ته په خطاب ویلي وو چې موږ په تاسې ویاړو او ستاسې په غم او خوشحالۍ کې ځانونه شریک ګڼو. خو د پاکستاني طالبانو د تحریک مشر مولانا فضل الله رسنیو ته په واستول شوی تازه بیان کې ویلي چې دوی د نړۍ له ټولو مجاهدینو سره همدردي لري خو زیاته کړې دا چې ټولې هڅې د ملا محمد عمر تر مشرۍ لاندې پر مخ ځي. مولانا فضل الله په دې بیان کې ویلي چې دوی باید له ملا محمد عمر سره دی او له خپلو ملګرو یې غوښتي چې د اسلام آباد پر ضد خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. له دې سره د پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله مرخیل په دې نظر دی چې له داعش څخه د پاکستاني طالبانو ملاتړ به د لنډ وخت لپاره په افغانستان هم اغیز ولري. خو د نوموړي په وینا د افغانستان نوی حکومت د امنیت په برخه کې قاطعیت لري او د داعش په شمول نور وسلوال مخالفین مجاهدین به پرې نګدي چې په یوه او بل بهانه د هیواد امنیت له ګواښ سره مخ کړي.
لنډه موده کې به امکان لري چې دوی کې تاثیر پرې ولري او امکان لري چې زیاتره طالبان په افغانستان کې جنګېږي، د دې نه استقبال هم وکړي. ولې دا ګزاره خبره ده؟ دا به دوامداره نه ده، ځکه زموږ اوسنی جمهور رئیس نن د دې مستنن په دې باندې چې هر څنګه چې کېږي افغانستان کې
داسې لرې. وموغتل چې په افغانستان کې د داعش وسلواله ډلې په احتمالي فعالیتونو او دا چې لدې ډلې څخه به د پاکستانی طالبانو ملاتړ په سیمه څه اغیز ولري، د کورنیو چارو وزارت او د افغانستان د ملي امنیت ریاست نظر هم ولرو، خو دوی په دې باره کې لڅ ویلو ډډه وکړه. داعش یا د عراق او شام د اسلامي دولت وسلواله ډلې شاوخوا 15 میاشتې مخکې په عراق کې خپل فعالیت پیل کړ او د نړۍ له مسلمانانو یو غوښتل چې د دوی په وینا د دوی له اسلامي خلافت ملاتړ وکړي. سره له دې چې نړیواله ټولنه دا مهال له دې وسلواله ډلې سره په جګړه بوخته ده، خو داعش یا اسلامي خلافت وسلوال توانېدلی چې د عراق او سوریې ډېرې سیمې ونیسي او دا مهال جګړه د ترکیې تر سرحده ورسوي.
بلخوا اوری چې هندي او پاکستانی ځواکونو پرون شپه په کشمیر کې سخت نشته وکړي چې لږ تر لږه څلور ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. د هند او پاکستان ترمنځ د 2003 کال اوربند راهیسي دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د تشدد تر ټولو جدي حالت دی. دواړو اړخونو که څه هم په ګډ سرحد کې څو ځلې کوچنۍ نشتې کړي، خو وروستۍ نشتې او تلفات یې بې ساري دي. دواړه لوري پر یو بل د اوربند سرغړونې تور لګوي. په دې اړه احمد تکل د اسوسییټډ پریس خبري ایجنس راپور جزئیات وړاندې کوي.
هندی او پاکستانی چارواکی وایي د دواړو هیوادونو سرتیرو تیره شپه نښتې کړي چې په نتیجه کې د سرحد دواړو خواوو کې څلور ملکیان وژل شوي دي. د نښتو په هند کې دوه ملکیان وژلي او 18 نور یې ټپیان کړي، او د پاکستان په اړخ کې دوه ملکیان وژلي او 3 نور یې ټپیان کړي دي. د هندي او پاکستانی چارواکو په وینا د یکشنبه په ورځ د نښتو له پیل کېدو تر اوسه په پاکستان کې ټول 9 او په هند کې 8 تنه ملکیان وژل شوي دي. هندي چارواکو له سامبا سیمې څخه چې تر ټولو ډېر زیانمنه شوې، شاوخوا 15,000 کسان موقتي استوګنځایونو ته لېږدولي دي. د پاکستان د سرحدي ملیشه ځواک یو مقام تورن جنرال خان جاوید خان وایي دای نه پویږي چې هندي ځواکونه ولې پر عامو پاکستانیانو ډزې کوي، خو عین خبره هندي چارواکي هم کوي او پر پاکستان تور لګوي چې د ملکي وګړو استوګنځایونه په نښه کوي. د هندي پولیسو یو مقام کې راجندرا تایید کړی چې تیر شپه دواړو خواوو په ګډ سرحد کې یو پر بل د هوان ډزې وکړې. د پاکستان پولې ته نږدې یو بل هندي دولتي مقام وویل اوس مهال په سیمه کې حالات خورا جدي دی او سرحد ته د نږدې پرتو کلو خلک ډیر ورختا دي. راجندرا وایي دا له 2003 کال راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ له اوربند څخه تر ټولو جدي سرغړونه ده، خو ځینې هندي سیاستوال دې نښتو ته ډیر اهمیت نه ورکوي. د هند سرحدي امنیتي ځواک عمومي مشر ډی کی پټک وایي نه پوهیږي چې ولې ځینې کسان دې ته جګړه وایي، په داسې حال کې چې دا نښتې تل شوي او نوې ډیلی تل قاطع ځواب ورکړی. د یکشنبه په ماښام د نښتو له پیل وروسته تشدد د پاکستان د پنجاب ایالت او هندي کشمیر د 200 کیلومتره سرحد څو ټکو ته وغځېد. د پاکستان پوځ وایي وروسته له دې چې اسلام آباد له اوربند څخه د سرغړونې پړه پر هند واچوله، د ملګرو ملتونو د پوځي څارونکو یوه ډله به سیمې ته واستول شي. د پاکستان د صدراعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز په یو بیان کې د هند پر حکومت غږ کړی چې سمدستي اوربند رعایت کړي، د هاوان ډزې بندې او له اسلام آباد سره د ثبات په اعاده کې مرسته وکړي. خو هند پاکستان د اوربند ماتولو مسؤل بولی او وایي اسلام آباد غواړي د ګډوډۍ په جوړولو سره وسلوالو بیلتون پالو ته هندي کشمیر ته د ننوتو امکان برابر کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
انصاف پلاته کې حقیقت څه د زموږ د نن ورځې دوه اونۍ زنوري خبرونه دي چې ورسته راځي. خو تر هغه د مخ یو شمېر افغانان او د بیلابیلو ولایتونو څخه د افغان بیسیم شبکې له لارې زموږ اته سو اته شمېرې ته پیغامونه راستولې دي چې تر جری د پغمان د پیښې د عملونو په د اعدام پاړه خپل نظر څرګند کړي. فلک ناز غوري د غور ولایت څخه ویلي کچېرې د عاملین اعدام نسی نو د اسلامي شریعت خلاف عمل وسوي وي. له ننګرهار څخه مختار احمد الکوزی وایي دغه کسان باید په علني ډول اعدام سي تر څو د نورو لپاره عبرت سي. له لوګر ولایت څخه عبدالسلام لپاره لیکي که د دغو کسانو د اعدام حکم وځندول سي یا لغوه سي نو پر نوې حکومت به د خلکو باور له منځه ولاړ سي. دغه راز نور کسانو هم ورته پیغامونه استولې دي او د نوې حکومت څخه غواړي چې دغه 15 تنه د پارلمان د پیښې عاملین اعدام سي. اوس هم د مبشین دوی بجه و دیش دقیقه که دون که دی جنقه الکوزه پا ستودیو که دیو ده مهم و خبرون رو وراندیز وراندی که وی
ده پغمان ده ورسته پیخی پینزتن عاملان و ده حبیب استالف پا نامو سری تختون که لهم ندی ادام شوی تاکلشی و ده کسان نن پا کابل که ادام شی. ده هلمند ولایت پا مرکز لشکرگاه که نن لغربی مخی ده موتر بم چودن که دریتن وجل شوی و نل سنور تپیاندی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا متحده ایالات بدروان میلادي کال تر پایه 25 هلیکوپټرې افغان امنیتي ځواکونو ته ورکړي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني احمدزی په رسنیو غږ کړی چې د فساد د فرهنګ د نه زغملو لپاره د پراخ بحثونه جوړ کړي. د اسلامي دولت وسلوال تېره شپه د امریکا په مشرۍ ایتلاف د سختو بمبارۍ وروسته د سوریې له محاصره کړي شمالي ښار کوباني له ځینو برخو څخه ووتل. د پاکستان په شمال لویدیځ کې نن په سړک کې د ښخ شوي بم په چاودنه کې د ماشومانو د ګوزڼ یا پولیو د کمپاین یو کارکوونکی او د هغه وراره مړه شول او یو بل کارکوونکی ټپي دی. هندي چارواکو نن د اټومي تاسیساتو یو ساتونکی وروسته له هغې ونیو چې خپل درې تنه ملګري په ډزو ووژل.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلین وایي ولسمشر اشرف غني احمدزی ته له چین سره د قانوني سوداګرۍ په افغانستان کې د پانګونې لپاره د چینایي پانګوالو د هڅونې په برخه کې یو لړ وړاندیزونه کړي دي. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی نن ازادي راډیو ته ویل ولسمشر احمدزی سره په لیدنه کې له نوموړي غوښتي څو له چین سره سوداګریزي اړیکې پیاوړې او په دې برخه کې موجوده ستونزې حل کړي.
ویزی ستونزه هم درلودله چې په پیکینګ کې هغه شان چې زمونږ پارټنران دي او سرمایه ګزاران دي هغه چې افغانستان ته راځي دې ته د ویزی سهولت موجود نه دی. بل دا چې زمونږ یو سلسله شخصي کمپنۍ دي د هغوی سره چې راکړه ورکړه کوو دوی بعضې اموال بې کیفیته رالي. د دې د حل لپاره باید یو مشترکه کمیټه جوړه شي. تجارت باید کاملا رسمي شي.
ښاغلی الکوزی زیاته کړه چې ولسمشر ته یې دغه راز وړاندیز کړي څو په چین کې د افغاني صادراتو لپاره بازارونه او د افغاني تولیداتو نندارتونونه جوړ سي. د افغانستان د صادراتو اداره وایي سږ کال د تیر کال په پرتله بهر ته د انګورو صادرات کم سوي دي. د دې ادارې مشر نجله حبیبیار ازادي راډیو ته ویل سږ کال باغ لرونکو په هیواد کې د وروستي سیاسي وضعیت له امله ونه کړای سول د انګورو محصولات بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي، خو نوموړي د انګورو د صادراتو د کموالي په اړه دقیقې شمیرې رانه کړې. میرمن حبیبیار زیاته کړه د انګورو ترڅنګ د انارو حاصلات به هم په نږدې راتلونکي کې ټول سي چې دوبۍ او هندي ښه بازارونه دي. دا وایي هڅې کېږي څو سږ کال روسیې ته هم د انارو صادرات پیل سي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغی پسې ورشبلو یغی پسې ورشبلو یغی پسې ورشم دی کړه باندې ورس تیری شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دوم زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یک سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسول ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې درویش کلن قندغه کندهاری غزوان افسر دی چې د هلمند د سنگین ولسوالۍ په جګړه کې خپل دواړه پښې له لاسه ورکړې دي. قندغه په هلمند کې د پولیسو د خاص قطعې قمندان و او د سنگین په جګړه کې د ماین تر چاودنې وروسته چې دواړه پښې ترې واخیستې تمه درلوده چې دې ته به حکومت پاملرنه وکړي، خو نه یوازې دا چې حکومت د ده په درملنه کې ورسره مرسته نه ده کړې بلکې وظیفه یې هم ترې اخیستې او تنخواه یې هم نه ورکوي.
زما نوم کنداغه دی، تخلص مې کندارۍ دی. په هلمند ولایت کې د خاص قطعې قمندان وم. تقریبا دوې میاشتې مخکې د سنگین ولسوالۍ په جګړه کې مې د یو ماین چاودنې له امله خپلې دواړه پښې د لاسه ورکړې. زما مشکل دا دی، ما اتلس کاله تحصیلات کړي دي، درې کاله مې اردو ښوونځی ویلی، د څلور کاله مې پولیسو اکاډمي ویلی، د خپل د دورې عمومي او لومره فارغه شوی یم. دوه درې کاله مې ته د فارغت وسو د پوهنتون چې فارغه شوم د هلمند ولایت کې د خاص قطعې قمندانو په څوار لسو ولسوالیو کې د هلمند ما عملیات کړي شپه ورځ وظیفې ته حاضر آماده وم. نو زه چې خوشتوی ما اقتصاد مخکې هم ډېر قوي نه و، اوس هم ډېر ضعیفه سو. زما سره دولت هېڅ نوه مرسته نه ده کړې، کومک یې نه دی کړی. حتی زما مخکینۍ وظیفه چې کومه ما درلودله هغه هم زما څه اخیستې ده، بلې زما پر ځای معرفي کړې دي او ژمنې دولت کړي دي. تر اوسه پورې پیرن پورې هېڅ نوه کومک زما سره هېچا نه دی کړی. ما دا خبره ورته وکړه چې ما د تحصیلات په پښو نه وه کړې، ما تحصیلات په مغز و په زړه دغه کړي و. زما مغز فکر و پامې ټوله دی. ته د دې پر ځای چې ما تشویق کوي ما ته یو ښه بس راکړي، یو ښه معاش راکړي، پر کور چې نور خلک واسېږي چې د وطن د دفاع په خاطر خپل ځان قرباني کړي، ته نور هم ما تر پښو لاندې کوي. زه ډېر مایوس یم د دولت سره، زما سره هېڅ نوه مرسته هېچا نه ده کړې.
تاسو درملنه په هند کې شوې؟
بله، و په هندوستان کې زما درملنه وسوه. تقریبا دوې نیمې میاشتې زه په هندوستان کې وم. په حدود د 15-20 لکه افغانۍ زما سره مصرف شولې. ما سره دولت هېڅ نوه کومک نه دی کړی، ټوله ما خپل په شخصي لګښت باندې د خپل دوستانو څخه پیسې قرض کړلې، خپل درملنه مې پوکړه. زما سره دولت هېڅ نوه کومک نه دی کړی، هېڅ نوه کومک زما سره دولت نه دی کړی.
تاسو یې سنګین ولسوالۍ په جګړه کې ټپي شوي؟
بله، و د سنګین ولسوالۍ د روژې څخه 15 ورځې مخکې د سنګین ولسوالۍ کې مې دوې هفتې تېرې کړلې. په اول خط کې د دښمن سره جنګېدلم، یو مین چاودنې زما دواړې پښې وایستلې.
اوس تاسو څه غواړئ د نوي حکومت نه؟
د نوي حکومت څخه خپل دا غوښتنه کوم، کوم تحصیلات چې ما کړي دي زما سمتیان ډګروالان شوله، ډېرې غټې غټې چوکۍ ونیولې. زه چې خپله دورې عمومي اول نمره وم، دا ټول افغانستان ته معلومات شته، ټوله ما پېژنې زما سمتیان شته. زه خپله دورې عمومي اول نمره وم، دا چې نن خوښ شوم د وطن د دفاع په خاطر، د وطن د عزت په خاطر ما خپل پښې د لاسه ورکړلې. او دولت څخه دا غوښتنه کوم چې ما ته ښه وظیفه راکړي، زه خو د ناست کار وکړم، د ځغاست کار خو مې وکړي، یا کله ناغه امتیاز و هغه شی چې د دوی خلکو دپاره یې هغه راته راکړي. او په هندوستان هېواد کې ما ته د هندوستان پولیس وویل ول که زموږ په موقعیت کې داسې سړی لکه ته چې ته منصب یې داسې څوک خوښ شي، د هغه شاوخوا به عسکر یې، د ده ټوله مصارف دولت ورکوي، ده ته سرای ورکوي، ده ته څه شی ورکوي. مال په افغانستان کې متاسفانه دا شیان نشته. خیر، ما خپل د هېواد په خاطر باندې، د خاورې په خاطر باندې قرباني ورکړې ده. د متواکي وجود چې مې نور پاته دغه تم تیار یم ورته قرباني کوم، پر دې باندې هم دغه نه کوم. اقلا د دولت څخه دغه نه خواهش کوم چې دغه زه خو مایوسه کړم، چې مایوسه کړم نور خلک مایوسه نه کیني. دولت کې نور داسې منصبان چې واقعا کار کوي، خدمت کوي، خاورې ته خدمت کوي، دوی باید داسې چلند سره ونه کړي سړی مایوس شي.
نو اوس څنګه، اوس تاسو بیخي په کور ناست یې او تاسو یې قطعې نه بیرته تاسو ته مراجعه نه ده شوې؟
مراجع او ژمنې او دولت تیر را سره کړي دي چې تا ته به زه نمره درکړم، تا ته به زه ستا په خوښه وظیفه درکړم. هغه صرف د فیسبوک ته لارې هغه خلک، هغه روشنفکره ځوانانو چې کوم زما عکسونه پورته کړي فیسبوک ته، خلکو زما عکسونه شیر کړي وه. یعنې واقعا هغه ځوانان ډېر خواشینستي وه. د هغه د عمله څخه د دولتي چارواکي زما پوښتنې ته راغله، دروغ ژمنې زما سره تي منګر فاصل کې زما سره هېڅ نه و. کومک تر اوسه صورت نه دی نیولې. اته زما معاش لکته سوی دی د قمندانۍ د دغه څخه.
یعنی اوس هغه تاسو تنخواه هم نه درکوي؟
تنخواه هم نه راکوي، وظیفه هم راسه واخیستله، کومک هم نه دی راسره سوی. نو تا په دغه رقم دولت کې وږ وږ وجود.
تاسو کورنۍ اقتصاد څنګه دی؟
زما اقتصاد ضعیفه دی، دوه کوي نه دی. دغه معاش باندې زموږ گزاره.
نو څه فکر کوئ چې وروسته تر دې به تاسو کوم کار کوئ چې خپل کورنۍ ته نفقه برابره کړئ؟
وروسته د دې نه بس زه خو اوس د کار هم نه یم، دروازانی او د دغه هم نه یم، د داسې بیلچې د کار هم نه یم. وبه ګورو چې په متواکي ژوند کې موږ څه کار کولی.
په هر صورت موږ به کوشش وکړو چې تاسو دغه پیغام، دغه خبرې مقاماتو ته ورسوو، وګورو چې دوی څه وایي.
مننه، تشکر کوم. مقامات څه تاسو ته دروغ وعده درکړي چې موږ داسې کړي کړي پاسل کې هېڅ نوه کومک ما سره هېچا نه دی کړی، نه دولتي چارواکو کړی دی نه دغه کړی. او وعدې را سره کړي دي، په وعدو باندې هېڅ نوه وپا تر اوسه پورې نه ده کړی.
موږ د قندهغه د دغې ستونزې په اړه د کورنیو چارو د وزارت د تفتیش د عمومي رئیس عبدالحکیم نجابي سره مرکه کړې ده. نجرابی سیب یو کس د قندهار نه مونږ ته زنګ والی دی، د قندغه قندهاري په نوم دی. وایي چې د سنګین په جګړه کې دا په ماین ټپي شوی دی او دوه خپې یې خپله له لاسه ورکړي دي، یعنی دوه خپې اوس نشته. دا چې درویش کلن ځوان دی، عمومي اول نمره له مکتب نه فارغ شوی او بیا یې اکاډمي ویلې ده، عمومي اول نمره فارغ شوی دی او د هلمند د پولیسو د خاص قطعې قمندان و. اوس وزګار په کور کې په بېوزلۍ کې ناست دی او دی وایي چې دولت ما سره هېڅ ډول مرسته او کومک نه دی کړی او زه یې بیخي د یاده وته یم. آیا تاسو د دې موضوع نه خبر
خوشبختانه اوس د تا بل همکار چې ما سره په فارسي خبرې کړې وو هغه ما ته وویل دا موضوع زه یادداشت کړی یم، انشاءالله دا مونږ بررسي کوو. هغه ورور د شخصي پیسې تداوي کړی دی، هغه اسنادونه ما ته راوړي، مونږ ټول پیسې د وزارت داخلي نه حواله کوو، هغه بیا واپس پیسې ورکوو. هغه شجاعت کړی دی، د پولیس د توپو مقدس داسې مشکل پیدا کړی دی، معیوب شوی دی، دا د هغه حق ده. موږ مکلفیت لرو چې هغه سربازان یا منصبداران چې په داسې حالت به وي هغوی سره مرسته کوو چې کوم حقوق او امتیازات ده ماسوم نه ده، موږ په وخت زمان باید دا اجرا کوو.
نجابي صاحب
دا یادداشت کړیم، انشاءالله دا موږ بررسي کوو.
تاسو
ته وویل چې کوم مشکل و زما اداره د هغه په خدمت کې ده، کیدای شي چې د 191 نل از شماره تلفون وکړي هم ماته رسېږي، کیدای شي زما په نمبر کې تلفون وکړي که کابل راځي مهربانی وکړه زما حافظ د هغه په اختیار کې ده، زه دا مسله جدي پیگیری کوم و دا مشکل رفع کړم.
نجابي صاحب تاسو اصول په داسې حالاتو کې څه دي چې کله یو پولیس ټپي شي یا هغه اته کله داسې شي چې خدای مه کړه هغوی ووژل شي، د هغوی کورن تاسو چې کله ژوندیو سره مرسته نه شئ کولی، نو تاسو د هغه وژل شوي کورنیو سره به څنګه مرسته وکړئ؟ دا د سنګین په جګړه کې دا ټپي شوی دوه خپې قطع شوي انت تللی دی، په زراو افغانۍ مصرف کړي دي، بېرته دا راغلی دی افغانستان ته، په داسې حال کې چې د دې قطعې څنګه تاسو ته راپور د کورنیو چارو وزارت دی څنګه راپور نه ده ورکړی؟ تاسو به هغو چارواکو سره څه چلند وکړئ د دې په مقابل کې بې تفاوته پاتې دي؟
حتماً حتماً مونږ داسې کار چې وشي د هغه چارواکو سره جدي چلند به کوو، قانوني چلند به کوو. خبره دا ده کیدای شي چې دا ورور خپله په خوښه تللی دی هندوستان ته، که نه زما اصول دا ده چې باید دا پیشنهاد چې وزارت داخلي د مقام د ریاست جمهوري نه پیشنهاد کوي، د دې چې کوم سفر ده، د دې چې کوم مصرفونه ده په خارج کې په بهر کې، ټول پیسې مقام د ریاست جمهوري منظور کوي، بیا دې په خیر ځي هغه کشور ته د تداوی دپاره. خو بیا هم مونږ مکلف یو چې دا تللی دی راغلی دی، اوس اسنادونه ما ته راوړي، مونږ د هغه اسنادونه به ګورو چې څومره پیسې مصرف کړی دی. ټول پیسې انشاءالله مونږ
دا وایي شاوخوا 15 لک افغانۍ مصرف شوي اسناد او هر څه لري
مطابق د قانون نه، څومره چې محترم شرد ما وزیر صاحب صلاحیت لري، وزیر صاحب هغه پیسې منظوروي، د هغه صلاحیت مخته مونږ پیشنهاد کوو د مقام د ریاست جمهوري نه، انشاءالله یاد ما نوې جمهور رئیس د هغه کوم بقایا پیسې ده هغه منظوروي او وزارت داخله هغه پیسې ورکوي، زما دا مکلفیت.
هو نجابي صاحب دا ځوان درویش کلن ده، دا قندغه قندهاري دا په داسې حالت کې چې اوس معلوله ده دوه خپې د هېواد په لاره کې د سنګین په جګړه کې له لاسه ورکړي دي، او دا وایي چې زه استعداد لرم، با استعداده ده، او دا د پولیسو د خاص قطعې قمندان و. دا اوسګار په کور کې ناست دی، وایي په ځای بل څوک مقرر شوي. تاسو په دې اړه څه تصمیم نیسئ؟ آیا دوی کار نه شي کولی؟ د دې مغزه جوړ نه دي، دوه لاسه نه لري، تاسو نه شئ کولای چې دوی نه په خپلو لیکو کې استفاده وکړي؟
جانه چې مونږ قانون لرو، خاصتا پولیس ملي افغانستان او د مجموع قوای مسلح افغانستان د یو قانون ذاتی افسران لري، د هغه قانون مونږ احترام کوو. دا ورور خو معیوب شوی دی، کیدای شي چې په فعال قطعاتو کې، په معربوي قطعاتو کې د مشکلات ډېر ده، خو بیا هم کیدای شي که دا آرزو لري او د دې توان داسې ده که ما سره کار وکړي، وزارت داخله ته او درخواست هغه ولیږي، د جناب وزیر صاحب نه زه حکم اخلم، د قانون ترسم دا د یو مشاور په توګه کیدای شي چې په یو کته کې مونږ غرور بیا مقررو.
نجابي صاحب کورم ودان دوی کله تاسو ته راشي، تاسو څه سپارښتنه کوئ؟
زما دفتر د ټولو ورونه چې د پولیس ملي افغانستان په صفوف کې خدمت کوي، زما دفتر په هغه کې په خدمت کې ده، هر وخت راځي، زه د شپږ بجې ورځ تر ماښامه پورې په دفتر کې، انشاءالله دغه په خدمت کې
یعنی تاسو به دې ته وظیفه ورکوئ، تاسو ژمنه کوئ چې دې ته به وظیفه ورکوئ، تنخواه به بیرته حواله کوئ، او هغه کومو پیسې چې د دې په تداوی لګېدلې، په درملنې لګېدلې، هغه هم تاسو بیرته ورکوئ.
خورجان از مخکې تاسو وویل چې چې قانون حکم کوي زما په لاس کې ده، یا د جلاد ما وزیر صاحب داخله جمهوری اسلامي افغانستان په واسه ده، مونږه کار انشاءالله به کوو، هغه ته تاسو اطمینان ورکوئ.
کور ودان ژوندې اوسې نجربي صاحب، ورځم په خیر. ډیره مننه.
ډیره مننه دستان هم مننه خورجانه.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له مونږ سره طرحه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029-729-020.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د حقیقت صدای پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې جوړ روغه او خوشاله اوسه. په اوسنی پروگرام کې زموږ همکاري نجيبه زمان د افغانستان د اقتصاد وزارت له سرپرست خغلی عبدالهادي ارغندیوال سره ځانګړي خبري کړي. نجيبه زمان له خغلی ارغندیوال څخه په لومړي سر کې د اقتصاد وزارت د 14 کلونو لاستراړونو په اړه پوښتنه کړي ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په دې 14 کلونو کې د افغانستان په اقتصاد کې خه بدلون راغلی. افغانستان په دې دیاز له سوکالونو کې په اوسط ډول سره 9% وده درلود. نو دا په خپل یو قوي وده ده چې په منطقه کې ساری نه درلود.
ستاسو اساسي اهداف په هیواد کې د اقتصادي ضعیف وضعیت د له منځه وړلو، د خلکو د ژوند د سطحې لوړوالی، او د بیوزلۍ د له منځه وړل، او د عوایدو زیاتوالی دی. په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه لاسته راوړنې لرلې دي؟
زه مطمئن یم چې هغه صورت سره کېدای شي چې په ملک کې اقتصادي وده یو مطمئن او پایدار او دوامدار وده وي، چې هغه اساسي اصول په اقتصاد کې پر کې رعایت شي. مونږ په خپل ملک کې غواړو چې اقتصادي وده مو دقیق وده وي، نو باید داسې پالیسي ګانې وضع کړو چې هغه پالیسي د دې باعث وګرځي چې د تطبیق په صورت کې د افغانستان په اقتصادي اصلي محور کې تغییر راشي. متاسفانه په دې تیرو 14 کلونو کې زموږ په اقتصاد کې ډیر بدلون راغلی ده، او موږ او تاسو په خپله وینو چې 14 کاله مخکې په افغانستان کې څه مدرلود او اوس لرو، دا سره ډیر توپیر لري. خو سره له دې هم دغه سی یو بدلون چې دغه پر اساس سره موږ مطمئن ووسیږو چې آینده کې موږ مشکل سره مخامخ کیږو، نه داسې بدلون، اساسي بدلون په اقتصادي برخه کې نه راغلی.
په مکړی یو تازه خبر ته چې هم دا اوس را ورسید، د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وروستي راپورونه وایي چې د پغمان د پیښې د عاملینو د اعدام لړۍ پیل شوه. زموږ همکار نسیم شفق هم دا اوس د کابل په سټوډیو کې دی. شفق صاحب، که راته وایست چې تازه جزئیات څه دي، او آیا دغه لړۍ پیل شوه، څوک اعدام شوی دي تر اوسه کنه؟
بله، سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د کابل امنیتي مسؤلینو تایید کړه چې له دې شپږو کسانو څخه چې په اعدام محکوم او ټاکل شوی و چې نن اعدام سي، درې تنه اعدام شوي تر اوسه، او درې د اعدامېدو په حال کې دي. د کابل د امنی قمندان جنرال ظاهر څو دقیقې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې البته دای د دغه کسانو د اعدام لذي څخه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. ویل چې همدا اوس د درېو تنو چې پاتې دي د غوی د اعدام دو لړۍ روانه ده. جنرال ظاهر پلان ډول ازادي راډیو ته وویل
دا د ټولو شمو غټ مې درې نفر شالفاویچ چې د دې استاله د دوه نفر ازمي چې څوک د تجاوز جنسي پرمن د استشن د څو نفر د دې د نړۍ له تاسو سم کار کوي شوند د اعدام شو.
البته با دوایم چې د دغه د پغمان د ورستۍ پیښې د 15 کسانو د اعدام حکم د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی تایید کړی وو، او حبیب استالف یو له هغو کسانو څخه وو چې تیر کال نیول شوی وو، او هغه هم په قتل وژنو او د سړي تښتونو باندې تورن وو.
بله، مننه نسیم شفق. ومریدل چې د کابل امنیتي مسؤلینو تایید کړی دی چې د پغمان د پیښې د عاملینو درې تنه اعدام سوي دي، او درې تنه نور به هم اعدام سي. نور جزئیات په راتلونکو خبرونو کې درسره شریکو. اوس هم د ازادي راډیو د ونیزې خبرونې د پروګرام دوام ته راړو.
دا چې مونږ په تولیدي برخه کې په اقتصاد کې هغوم را توجه چې باید شوی وای نه ده شوی.
یعنی ستاسو هدف داری چې اساسي عامل چې په افغانستان کې په دې 10 کلونو کې کم عمده پرمختګ نه دی سوی د تولید نشتون دی په افغانستان کې؟
اقتصادي بنسټونه قوي شوی نه ده. مونږ که غواړو چې په افغانستان کې دوامدار وده ولرو نو باید هغه اساسات په نظر کې ونیسو کوم چې سبب د دوامدار او د پایدار ودې ګرځېدای شي. د مثال په ډول افغانستان یو زراعتي ملک ده. مونږ کولی شو چې د زراعت نه شروع کړو. زراعت لازمه دا ده چې مونږ نوې ځمکې خړوبې. په دې تیر 10 کلونو کې مونږ دغسې یو بند جوړول چې د هغه په نتیجه کې افغانستان ځمکې خړوبې شي نه ده شوی. دغسې پروژې چې افغانستان ته نوې ځمکې پیدا کړي هغه نه ده شوی. د انرژي په تولید کې هم یو قدم چانه دی ښی. واردات په انرژي کې مونږ ډیر کوششونه کړی دي او ډیر مصرف هم شوی. خو د تولید په انرژي کې دلته سم سرمایه گذاری نه ده سوی. ما په یادیږي 3 کاله مخکې زه لاړم قندهار ته او په قندهار کې د جنریټرونو د افتتاح ورځ وه چې جنریټرونه چې 10 مګاواته برق تولیدول او خصوصا قندهار ښار او صنایع ته ورکول. هغه یو پایدار سرمایه گذاری نه ده او نشو کولی. مونږ په قیمت سره نشو کولی چې په خلکو کې په اقتصادي ژوند کې بدلون راولو. افغانستان الحمدلله داسې یو ملک ده چې په هغه کې ډېر امکانات موجود دي. مونږ کولی شو د اوبو نه، د ګاز نه، د مر نه، د باد نه د انرژي وکړو ډېر په ارزانه کېږي. خو د جنریټرونو تولید یو کلووات مونږ ته 15 افغانۍ تمامېږي. حال دا چې مونږ د اوبو نه ډېر په اسانه په ډېر لږ شی کولی شو. په دې برخو کې ډېر توجه نه ده شوی.
علت
څه دی چې په دې برخه کې توجه نه ده شوی؟ ډېری علت د خارجیانو عدم توجه په سرمایه گذاری کې په دې برخو کې و.
یعنی بهرنیانو کمی مرستې چې کړې دي هغه یې په سمه توګه نه دي لګولې، سرمایه گذاری یې سمه نه ده کړې.
زه اوس په دې باور یم هغه سرمایه گذاری چې د افغانستان د بودیجې له لارې نه کېږي مؤثریت په مراتب ډېر ده د هغه سرمایه گذاری نه چې د خارجیانو لخوا کېږي. هغه سړک چې دی افغانستان د حکومت لخوا اعلان ته سپارل کیږي او هغه سره چې د خارجیانو لخوا سپارل کیږي سلور چند قیمتونه فرق لري.
او د دې توپیر څه دی؟ آیا د بهرنیانو په کار کې شوالی نشته؟ علت یې تاسو څه شي کوي؟
زه خو داسې فکر کوم چې افغانان په خپل ملک هم ښه پیژني او خپل خاورې او خپل پروګرامونه او شرکتونه او هر څه ښه پیژني. کچیرته د افغانستان د حکومت لاري نه یو پروژه مخکې لاړ شي هغه به مؤثریت هم ډېر وي او پرځان قیمت سره ترلاسه کیږي. بهرنیان محاسبه د خپل ملک په تناسب سره وي نو هغوی ته شاید ګران نه وي خو مونږ ته ګران تمامېږي.
او پروژه هم
لاس په لاس کیږي؟ په ډېرو مواردو کې چې هغه پروژې چې دي مونږ عاجل ضرورتونه دي په هغه کې سرمایه گذاري کیږي نه. هغه پروژې چې کیدای شي چې دي مونږ اقتصاد سرخ و سرخی او اقتصاد بیا دوامدار تولید کی اغا نکی لکه ما عرض وکړ چې بندونو کې سرمایه گذاری ونه شو. یوازې په ټول افغانستان کې خوشبختانه هغه پروژې چې د داوود خان په وخت کې سلما کې شروع شوی و اوس خلاص شو. یوازې نه بند چې مونږ په ټول ملک کې په دې 10 کلونو کې لرو هغه بند و چې د داوود خان په وخت کې هم 10% کاری شوی و. متبقی اغم د هندستان نمون مننه کوو چې هندستان په دې کې سرمایه گذاری وکړ او هغه کار تکمیل شوی ده او دغه په نتیجه کې په 300 هکتار ځکه تر خو ولا دی راځي.
دغه پروژو نه عملي کېدل عمده عوامل خپل دننه په هیواد کې ویني او که د بهرنیو هیوادونو لاس هم دی بشه.
په ځینو مواردو کې دیمنګ داخلي مشکلات هم موجود وو. په دې کې شک نشته چې څه د مونږ نام ضعفونه وو. خو ډیری هغه ملکونه چې د افغانستان د بندونو په ارتباط تصمیم نیول د بانک جهانی نه نیول تر نورو پورې هغوی اسې شرایط اسې دلایل مونږ ته وړاندې کول چې ناممکنه خبره وه چې دا کار وشي. نو په همدې ترتیب سره دوی هیڅ یو هم علاقه نه دي نیولې. زه اوس هم په دې باور یم چې راتلونکي حکومت هم د ما توصیه دا ده چې که چیرته دوی غواړي چې په افغانستان کې واقعا اقتصادي بنسټونه قوي شي نو دولت باید په خپل امکانات پیدا کړي او په دغه باندې سرمایه گذاری وکړي. کله قرضې لارې نه کیږي یا د دې ملت د قرضې لارې نه کیږي دا کار باید وشي. د مثال په ډول مونږ کولای شو چې یو ستر بند جوړ کو او کار یې پیل کو او خپل ولسته رجوع کو، سهامې خرڅ کو او خلک پکې شریک کو. کچیرته افغانستان پیسې نه لري نو مونږ کولای شو چې دغسې یو پروژه جوړ کو چې خلک پکې ګډون وکړي. او زه باور لرم چې پس له پنځو شپږو کلونو نه ښه ګټه به هر یو ته رسیږي.
د خصوصي سکتور د ملاتړ، تقوی او تشویق لپاره تاسو څه کوئ؟
مونږ وزارت مالی سره یو ځای یو پالیسي تشویق سرمایه گذاری یو نیم کال مخکې د کابینې نه تیر کړ او په هغه باندې مو فیصله وکړو، خو متاسفانه د دې انتخاباتو مسله راغله او د انتخاباتو عدم اطمینان چې کوم ځای ته رسیږي او ملک کوم خواته روان وي دا د دې باعث وګرځېدل چې هغه پالیسي ډیر مؤثر واقع نه شو. سره له دې چې په پالیسي کې ډیر هغه مثبت مسایل په نظر کې نیول شوی وو چې په میاشت کې په لسهاوو کسان راتله ماتم چې مونږ غواړو چې سرمایه ګذاري وکړو په افغانستان کې، دا مونږ خپل افغانان. خو کله چې دا حالات کړکیچن غوندې سو نو هغه سرمایه ګذاري دننه په افغانستان کې ونه سو. دا یو طبیعي خبره ده چې سرمایه کله چې د یو ملک نه انتقالیږي او بیرته دوباره راځي نو دا ډیر وخت نیسي. متاسفانه دغه انتخابات مونږ ته ډیر ګران تمام شو. په دې دا اوږدوالی هغه کسان چې غوښتل چې په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي هغوی خو نه شو کولی چې ټول عمر انتظار وکړي. دلته څو میاشتې انتظار، بالاخره دا سرمایه خارج ته لاړه، په نورو ملکونو کې سرمایه گذاری وشو، بیرته هغه سرمایه موجوده نه ده. په هر حال اوس هم مونږ هیله لرو چې د نوې حکومت د جوړېدلو نه وروسته او د کار د پیل کولو نه وروسته په افغانستان کې په سرمایه گذاری کې ډیر بدلون راسي او افغانان مطمئن کیږي چې موږ اوس هغه حکومت لرو چې راتلونکي جنگ نه کیږي، مشکل نه کیږي، ملک بحران خواته نه ځي او د دواړه رهبران ملي او دولتي مسؤلیت لري چې د افغانستان د راتلونکي په ارتباط په یو داسې نظام او کابینه او تشکیلاتو باندې فکر وکړي چې د افغانستان د راتلونکو په حق له هغوی هم جوابګووي او هم صادقانه او مطمئنانه کار وکړي.
دا پالیسي چې تاسو یې په اړه وویل چې نوې پالیسي مو اقتصادي جوړه کړې ده او دا هم عملي کېدو ته چمتو ده، د دې عملي کول به څومره ګټور وي په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت پر ودې به څه اثر وکړي؟
زمت ماینیم کچیرته دغه پالیسی په وصولی ډول سره عملی شي د افغانستان په اقتصادي وضعیت کې ډیر بدلون راځي. په دې پالیسی کې دوه شایان اساسي اهداف، دوه مطالب، یو خلکو ته دوده پیدا کول او فقر کمول او دوهم خلکو ته کار پیدا کول. زه فکر کوم دا د ما برداشته، زه باور لرم چې د ما وطنوالم اکثریت باندې باور دي چې د افغانستان ستر مشکل غذایی مواد او خلکو ته د کار زمینه پیدا کول ده، چې دا دوه شایان په افغانستان کې نشته. اوس که ناامنی ده، زه په دې باور یم چې اویا په سلو کې اوسنۍ ناامنی د اقتصادي مشکلاتو د وجې نه ده.
دغسې ویل کېږي چې افغانستان اوس هم اویا سلنه د خپلې عادي او انکشافي بودیجې د تمویل لپاره د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. نو دا په دې معنا چې د افغانستان اقتصادي وضعیت اوس هم ښه وده نه ده کړې. ستاسو نظر پرې رسوي؟
که دواړه سره یو کې شاید هم دومره وشي. زه اوس هم پوهېږم چې تقریبا 50 سلنه عادي بودیجه د افغانستان هم د خارجیانو لخوا ورکول کیږي او انکشافي بودیجه کلن د هغوی لخوا ورکول کیږي. د تاسف وړ ده چې پس له 14 کلونو نه هم موږ ونه شو کولی چې حتی عادي بودیجه هم د خپل ملي منابعو نه تمویل کړو. دا دوه علتونه لري زما په نظر. یو دا چې موږ سم پروګرام او پلان د عوایدو د جمع کولو په ارتباط نه درلود. دوهم دا چې فساد هم په دې کې رول لوبولی ده. دا دوه عوامل د دې باعث ګرځېدلی چې افغانستان پس له دومره کلونو نه هم ونشي کولی. او که دریم ووایم، دریم دا د موږ اتکا نورو ته هم دا د دې باعث ګرځېدلی مفت خواره شوي یاستو چې نورو ته متکی یاستو، که نه ولې موږ په خپل ذاتي امکاناتو باندې توجه نه ده کړې.
دغه د ملي استراتیژي یا ملي انکشافي استراتیژي تطبیق ګټورتیا مهم ټکی په څه کې تاسو
وینئ؟ ملي استراتیژي تطبیق سو ما مخکې مارس کړی و، شپږ پېته فیصده تطبیق سوی دی د ملي استراتیژي. خو د ما په نظر هغه ضرورتونه، هغه ملي ضرورتونه چې باید په دې پالیسی کې در نظر کې نیول شوی وای هغه پکې شامل نه و، چې د افغانستان هغه اساسي اقتصادي څرخ په حرکت کې راولي. پالیسی تطبیق شو خو اهداف په ډېرو مواردو کې ډېر ټیټ نیول شوی و. هغه شیان په نظر کې نه و نیول شوی چې د افغانستان د اقتصادي ثبات سبب وګرځي. که چېرته موږ اقتصاد په دې دیارلسو کلونو کې په سمه طریقې سره وده کړې وای او موږ هغه بنسټیز اقتصادي پروژې مو په نظر کې نیولې وای، نو بیا موږ په معمولي تغییراتو کې بیا ستر ګواښونو سره مخامخ کېدونه.